د سهار لاس پچیشت وی احمد شیبریم د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 شپږنیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي په کابل مزار شریف هرات کندهار خوست ګردیز جلال آباد او سره آباد شهرونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم خبري شي په دې خبرونه کې مو د ولسمشر کرزی او ولسمشر اوباما د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو خبرو دا به هم واوري چې حامد کرزی د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د شپاړس ملکیانو د وژنې د پیښې د بیا تحقیقاتو امر کړی دی د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو معصوم میوندی اوروي
د هغه امریکایي پوځونو اعلان چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ولسي وګړي وژلي و افغان ولسمشر حامد کرز د امریکا پر متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې د امریکایي د امریکا د پوځي ډلیزې وژنې په څېړنو کې پوره همکاري نه کوي او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر چینایي مشرانو ته ویلي هیواد د ایران د اټومي فعالیتونو د مقابلې لپاره هر ډول انتخاب لري پوره خبرونه د امریکا پوځي چارواکو د هغه پوځینم اعلان کړ چې تیر اکشن باید د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ولسي کسان ووژل دا کس رابرټ بیلز نومیږي او تر اوسه بیلز رسمن تورن سوی نه دی نوموړي پرون له کویټ د امریکا په کانساس کې یو پوځي زندان ته ولېږل شو تر دې پخوا امریکایي چارواکو ویلي وه چې دغه 18 کلن تورن د امریکا په پوځ کې یوولس کاله خدمت کړی دی له دې پیښې وروسته ولسمشر حامد کرزی افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د ژر سپارلو غږ کړی دی افغان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ د امریکا پر متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې د امریکایي پوځي د ډلیزې وژنې په څېړنو کې پوره همکاري نه کوي ولسمشر کرزی د هغو شپاړسو ولسي کسانو له کورنیو سره چې د مارچ پر یوولسمه د یوه امریکایي عسکر لخوا په ډلیز ډول ووژل شول د کتنې پر مهال وویل د پیښې له پلټونکو سره لازمه همکاري نه ده سوې ښاغلي کرزی دغه راز ویلي د وژل سوو خپلوان وایي دا کار ممکن څوک پوځیانو کړی وي
ولسمشر کرزی وایي د دې پوښتنې په اړه چې دا کار یو کس کړی د کلي مشران او د قربانیانو خپلوان بیخي بل ډول کیسه کوي دوی په دې باور دي چې دا کار د یو کس په توان کې نه و
له دې مخکې د پیښې د څېړنې افغان پلاوی ویلي و د امریکا پوځ دغې ډلهییزې وژنې ویډیو ساتلې ده امریکایي چارواکو افغان پلاوی ته هغه ویډیو وښووله چې یو امریکایي پوځي پکښې له ډلهییزې وژنې وروسته لیدل کیږي د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د دغې وژنې عامل د امریکا د پوځي قانون پر اساس ممکن د اعدام په سزا محکوم سي او افغان او امریکایي مشرانو ولسمشرانو په 2013 کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د تلفون له لارې خبرې کړې سپینا مانی وای بارک اوباما او حامد کرزی دواړو د جمعې پر زمونل چې په 2013 کال کې به افغان ځواکونه د جنگي عملیاتو مسؤل وي او امریکایي پوځیان به یې ملاتړ کوي او د 2014 کال په پای کې به ټول امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي سپینا مانی وای دواړو مشرانو سلا کړې چې د شاغلي کرزی د هغې غوښتنې په اړه به نورې خبرې وکړي چې ویلې و بهرنی پوځیان د افغانستان د کل ووزي ولسمشر اوباما شغل کرزی ته بلنه ورکړي چې په میاشت کې دی په شیکاګو کې د ناتو سره مشري غونډه تورسي په دې غونډه کې افغان ځواکونه ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بل پړاو په وته کېږي او د کابل د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي یو امریکایي ډالر 43 افغاني او 44 پوله یو یورو 55 افغاني او 10 پوله یو انګلیسي پوند 9 افغاني او 9 پوله یو سعودي ریال 14 افغاني او 15 پوله زر ایراني تومان 16 افغاني او 18 پوله او زر پاکستاني کلداري 1550 افغاني دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ په خبرونو کې له قاسم سلمان سره ملتیا وکړي
او د هم د سیمه نړۍ څخه د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې له هغه سره دی یو ځای سي چې د په سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره پیل کړی دی کوفی انان چې له جنیوا د ویډیو کانفرنس له لارې د امنیت شورا له غړي سره خبرې کولې ول د سوریه له لانجې سره ټوله سیمه له ستونزو سره مخامخ شوې ده
The region is extremely concerned about development.
The سیمه د سوریه پښته ډیر اندښمنه ده د دوی د اندښنې تر سوریه ورها خو دی د دې لپاره چې یو ستونزه سمه هوار نه سي پر ټول سیمه جدي اغیزه کولای سي د امنیت شورا دو دایمي غړي او روسیه او چین تر اوسه د سوریه په اړه دوه ځله پریکړه لیکونه رد کړي دي. په دې پریکړه لیکونو کې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له لورې د حکومت مخالف مذاره کوونکو ځپل غندل سوي وه. د امریکا متحده ایالات د عراق له فضا څخه سوریه ته د ایراني بار وړونکو الوتکو د تلو په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکټوریا نولند د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د مارچ د 15مې د راپور په اړه خبرې وکړې. په دې راپور کې د امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی ویل سوي، عراقي حکومت د امریکا د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې وایي د عراق حکومت باید د ایراني بار وړونکو الوتکو الوتنې له خپل فضا څخه بندې کړي. د دغه چارواکي په وینا د عراق حکومت په هغه استخباراتي راپورونو هم خبر دی چې وایي ایران د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته په الوتکو کې وسلې رسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده وایي
about the overflight of
Iraq la fazat sa khasuriyat da Iran da barwdun kalwata ko da alwatan paadan dishmani mush padiada da Iraq la hukumat sara mashwari ko aw da khabar ma matra kade chi la Iran sa har zaita da waslo aw ya ham da arwandu mawad sadarawal ba da mulkar milatuno da amniyat shura da ولسو وڅلوشتم نمبر پر کلیک څخه سرغړونهوي او د محل د سوریه رژیم ته هر ډول لسول سوی وسلې به په څرګندول د سوریه د خلکو د ظالمانه ټکول لپاره استعمال سي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی د جمعې پر ورځ ویل د عراق له فضا څخه سوریه ته د ایران په ټول الوتن کې د بشري مرستو مواد بارو. د اسرائیلو د بهرنی چارو وزیر افکتور لیبرمن چینایي مشرانو ته ویل هیواد د ایران د اټومي فعالیتونو د مقابلې لپاره هر ډول انتخاب لري. لیبرمن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د جمهور رئیس مرستیال ژی جین پینګ او د بهرنی چارو وزیر یانګ جی چی ته ویل د ایران اټومي پروګرام د نړۍ سولې او ثبات ته ګواښ مخامخ کړی دی. چین چې له ایران سره د انرژي او سوداګرۍ په برخه کې نږدې اړیکې لري د تهران د اټومي لانجې د ډیپلوماتیک حل ملاتړ کوي او په اسلامي جمهوریت باندې د یو اړخیزه بندیزونو مخالف دی. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر لیبرمن ویل هیله مند دی چې بندیزونه او خبرې به د ایران اټومي لانجه حل کړي، خو کچې د حل ځل کار ورنه کړي هیواد له ځان څخه د دفاع حق لري. جرمنی د جمعې پر ورځ له بلاروس څخه په ټینګه وغوښتل هغه دوه کسان دي نه اداموي چې تیر کال د منسک په مترو کې د وژونکو بمې چاودنو په تړاو د اعدام په سزا محکوم سوي دي. د جرمنی له غوښتنې مخکې اروپایي شورا د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وغنده چې په چاودنو د محکوم کسانو د اعدام سزا نه ده بخښلې. تیر کال د منسک په بمې چاودنو کې 15 کسان مړه او له 2000 زیات ټپیان سوي وو. محکوم سوي کسان دواړه شپږش کلن دي او د نومبر په میاشت کې په اعدام سي. او روسي خبروم ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له شمالي کوریا وغوښتل چې پر دې بیا غور وکړي چې راتلونکي میاشتې توغندي ازموي. بانکیمون په یوې اعلامیې کې خبرداري ورکړ چې د توغندي د ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه ده. شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې د اپریل په میاشت کې به د لری واټن یو توغندي وازموي. د خبرونو پای.
د آزادي رادیو ده. د خبرونه په دوام د کندهار د پنځوي ولوسوالي د تیر یکشن بي د پیښې پاړه د ولوس مشر ترسي تازه څرګندونې خبرو.
نن مهمه دا ده چې موږ د سره په دې کې بل طاقت شروع کړو لیدل سي صاحب دا کار وکړي چې د امریکې د حکومت سره دا وایي زموږ د خلکو د نظر دا یو څه نه.
حامد ترسي د امریکا له ولوس مشر باراک اوباما سره هم په ټلیفون خبري کړې دي چې جزئیات یې لږ وروسته اوریدلی شي. دا به هم اوري چې اکثر جرمنیان له افغانستان د خپلو پوځیانو د ژر وتلو غوښتنه لري. په پاکستان کې ګڼ افغان کډوال د پاکستان د حکومت له تعلیمي نصاب شکایت کوي.
د پاکستان هغه شخصیتونه په موږ په ماشومان باندې راپیژني چې دلته مثلا علامه اقبال څوک د برستغین کمزوی د پاکستان څو وخت را پیدا شو.
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم خبرو پاو پکې د یو شمیر اوریدونکو پوښتنو ته متخصص ډاکټر ځواب ویلی. د افغانستان ولسمشر شک څرګند کړ چې د کندهار په پنځوي ولسوالۍ کې شپږ ملکیان یو امریکایي نه دی وشلې. تیر یکشن به په پنځوي ولسوالۍ کې لره پټونو سره سم یو امریکایي عسكر لشتر لږ شپږ ملکیان ووشل. حامد کرزی پرون په کابل کې د دې پیښې ته قربانیان او کورنیو سره ولیدل او د هغه دولتي پلاوي راپورټ یې واورید چې د دې پیښې ته څېړلو لپاره سیمه ته استول شوی و. دولتي پلاوي انتقاد وکړ چې امریکایي ځواکونه ورسره په تحقیقاتو کې مرسته نه ده کړې. د موضوع په اړه نور تفصیل له کابل د حمید محمد پر رپورټ کې.
افغان ولس مشر د پنجوایي د اوسیدونکو او دولتي پلاوي د رپورټ له اورېدو وروسته دا باور څرګند کړ چې د عامه خلکو د ډلې وژنې په دې پیښه کې یو نه بلکې زیات امریکایي سرتیری ښکیل دي. دا پیښه د تېرې یک شنبه پورې رامنځته شوې چې پکې د امریکایي ځواکونو د وینا له مخې یو امریکایي سرتیری د ښځو او ماشومانو په ګډون تر شپاړسو پورې ملکي خلک وژلې دي. ښاغلي کرزي د جمعې په ورځ په ارګماڼۍ کې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره په لیدنه کې وویل چې دا ډول کړنې د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي او دا مسله به په جدي توګه له امریکا سره مطرح کړي.
نن مهمه داده چې موږ د سره په دې کې بل طاقت شروع کړو لوی درسي سبا دا کار وکړي چې د امریکای د حکومت سره دا وایي چې موږ د خلکو د نظر دا یو څه نه دا دی ری او دا چې دا د لیونی عمل نه دی دا یو عمدي قصدي عمل او د دې به شک چې افغانستان پښتنه غواړي او سزا ورته غواړي.
ولسمشر کرزی په ډاګه وویل چې وروستیو پیښو د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو ناوړه اغیز کړی او د ده په وینا اوس مهال دا اړیکې خورا ټیټه کچې ته رالوېدلې دي. تر دې یوه ورځ مخکې افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په خبرو کې له هغه وغوښتل چې بهرني ځواکونه د افغانستان له کلو بانډو وویستلې شي او په خپلو قرارګاو کې د ځای پر ځای شي. د یو ځل بیا په خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ او وویل چې د امریکا ولسمشر ورسره په دې اړه خبرې کړې او پتل شوې چې دا مسله د شیکاګو په کانفرنس کې تر بحث لاندې راشي. له بل لوري د افغان حکومت لخوا د استول شوي پلاوي مشر جنرال شیر محمد کریمي امریکایي ځواکونه په دې تورن کړل چې د پیښې په څېړنه کې ورسره همکاري نه ده کړې. د ولسمشر کرزي ته د خپل رپورټ د وړاندې کولو په مهال وویل چې د امریکایي ځواکونو د نه همکارۍ له کبله دوی په دې پیښه کې له ښکېلو کسانو سره په لیدنه کې پاتې راغلل.
خبره په دې فیصله وشوه چې موږ باید کانو سره خبرې وکړو چې موږ ته دغه نفر دی که نفر دی موږ ته باید راوښیي خبرې ورسره وکړو سوال او ځواب ورسره وکړو. هلته اول تماس موږ د زون د قمندان تورن جنرال هګل سره وو. هغې ظاهرا ډېر ښه وضعیتو پیش آمدي وکړو اما هر سوال چې موږ وکړو د ځان تېر کړو وایي دا د خاص قوتونو عسکر دی د زما تر قمندې لاندې نه دي همکاري ونه کړه وایي زما تر قمندې لاندې نه دي زه هېڅ شی نه شم کولی.
جنرال شیر محمد کریمی د دې پیښې په څېړلو کې د امریکایي ځواکونو همکاري ضروري وبلله او وویل چې د دې پرته دوی د پیښې څرنګوالی نشي معلومولی. افغان حکومت د دې پیښې په اړه د بیا تحقیقاتو تکل په داسې حال کې کړی چې په پیښه کې ښکېل امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ویستل شوی چې د امریکایي چارواکو په وینا اوس مهال تر پوښتنو ګروېګنو لاندې ده. دا چې د افغان حکومت لخوا بیا کېدونکې تحقیقات به په دې مسله کې څه ډول مرسته وکړي او بالاخره څه به ثابت کړي وسې اټکل ګران دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر حامد کرزي د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د پیښې په اړه چې تېره یک شنبه پکې شپاړس ملکیان ووژل شول شک څرګند کړ چې دا کار دی یوه تن کړی وي. امریکایي ځواکونه بیا وایي چې دا د یوه عسکر کار دی چې اوس امریکا ته یوه پوځي توقیفځي ته انتقال شوی دی. د دې پوځي په اړه به وروسته تفصیل تاسو ته درکړو خو بیا به هم د ولسمشر کرزي خبرې راواخلو. حامد کرزي پرون د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو د افغانستان له کلیو د بهرنیو عسکرو د ایستلو او اندېښنو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او ولسمشر کرزي دغه راس افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د چټک انتقال په اړه هم بحث وکړ. ولسمشر کرزي د یو امریکایي عسکر لخوا په کندهار کې د شپاړس ملکیانو له وژنې وروسته د پنجشنبې په ورځ په نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د افغانستان له کلیو او بانډو څخه دې ووځي. د مسلې تفصیل له جانقا علي کوزي څخه اورو.
د امریکا او افغانستان جمهور رئیسانو په یو ډیر حساس او بحراني وخت کې د ټلیفون لارې خبرې وکړې. د مشرانو خبرې د افغانستان له کلو څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې څرخېدلې خو جزئیات یې خبري رسنیو ته نه دي رسیدلي. جمهور رئیس باراک اوباما دغه راز جمهور رئیس کرزی او د هغه کورنۍ ته د ښاغلي کرزی د لور د زیږیدو مبارکي هم وویله. په راپورونو کې ویل شوي جمهور رئیس کرزی او باراک اوباما په دې اړه هم خبرې وکړې چې د 2013 کال په جریان کې به په افغانستان کې د پوځي یا محاربوي عملیاتو مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه وي او امریکایي ځواکونه به ملاتړ کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او افغانستان جمهور رئیسانو یو ځل بیا خپله ژمنه تازه کړه چې د 2014 کال په پای کې به افغان ځواکونو ته په ټول افغانستان کې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت وسپارل شي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وایي دواړو مشرانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو په اړه د جمهور رئیس کرزي د اندېښنو د کورونو لټولو او دغه راز د سولې د عملیې په اړه خبرې وکړې. جی کارني خبریالانو ته وویل دواړو مشرانو د پراخ استراتیژۍ او د راتلونکو دوو کلونو د مرحلو په اړه تقریبا یو شان دریز درلود. جمهور رئیس کرزي د جمعې په ورځ د پنجوایي ولسوالۍ د پیښې د قربانیانو د کورنیو له غړو او خپلوانو سره وکتل او هغوی ته په خبرو کې وویل دې ډول عمل ته له دې وروسته صبر او حوصله ختمه شوې ده. دا لړۍ باید بند شي، دا کار باید ختم شي. که چیرې دا سوکالي بلل کیږي، هیڅوک دا ډول سوکالي نشي زغملی. دا ډول فعالیتونه او دا ډول کړنې د تحمل وړ نه دي. وخت تیر شوی دی. د پنجوایي له پیښې وروسته جمهور رئیس کرزي د پنج شنبې په ورځ له امریکایي عسکرو وغوښتل چې د افغانستان له کلو څخه دې ووځي او په خپلو اړو کې باید پاته شي. د افغانستان د جمهوري ریاست او سپینې ماڼۍ په اعلامیو کې ویل شوي، جمهور رئیس اوباما ښاغلي کرزي ته بلنه ورکړه چې په راتلونکې مې میاشت کې د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو مشرزي غونډې کې ګډون وکړي. په دې غونډې کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال بل پړاو هم وټاکل شي.
Azadi Radio ta wa kuni sai
fight against al qaeda and our efforts in afghanistan
now the role has changed al qaeda has gone down and taliban is
surging up for some support and the war
has gone in rule more than
federal institutions of safety and особенно властям region
wir haben ausführlich auf die afghanistan
aus der tulo mahki zand afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kai
د هغه امریکایي عسکر نوم اعلان شو چې د شپاړس ملکی افغانانو په وژنه تورن شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو ویل چې دا سړی رابرټ بیلز نومیږي. تر اوسه بیلز رسمن متهم شوی نه دی، خو دی پرون له کویته د امریکا په کانساس کې یو پوځي توقیف ځای ته بیول شو. د تیر یکشنبې د شپې په مخه چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې دغه امریکایي عسکر شپاړس ملکیان ووژل، نو اوس د علتونو په اړه څېړنې روانې دي او په دې اړه هم تحقیقات روان دي چې آیا دغه عسکر د ملکي افغانانو د وژنې پر مهال نشه وو او که نور عوامل سبب شوي دي. د امریکا پوځ له دغې پیښې وروسته په افغانستان کې په خپلو دیره عسکرو باندې د شرابو او نشه یي موادو استعمال بند کړی دی. د مسلې تفصیل د اسوشیټډ پرس اژانس راپورټ په استناد له چانقه الکوزي څخه اورو.
د امریکا پوځ په افغانستان کې په خپلو عسکرو شراب بند کړي، خو دا د دې معنی نه لري چې عسکر او پوځیان به نشه یي مواد ترلاسه نه کړی شي. عسکر په خپلو بکسونو او بستو کې حتمن یو بوتل دوه تیرولی شي. د پنجوایي د پیښې په اړه امریکایي څېړونکو ویلي، امریکایي عسکر د ملکیانو له وژنې مخکې، یعنې له پوځي اډې څخه له وتلو مخکې شراب څښلي وو. د امریکا د پوځ یو جګپوړو چارواکي د جمعې پر ورځ وویل دا نه ده معلومه چې شرابو د دغه عسکر په عمل څومره اغېز کړی وو، او په دې اړه تحقیقات دوام لري. د جګړې د نورو جبهو په څیر د امریکا پوځ د لومړي نمبر امر پر اساس په افغانستان او عراق کې عسکر له نشه یي موادو یا شرابو څخه منع کړي، خو عسکر حتی په هغو هیوادونو کې چې سخت اسلامي قوانین پکې جاري دي هم نشه یي موادو ته لاسرسی لري. امریکایي عسکر چې د جګړو په جبهو کې تر سخت روحي فشار لاندې دي، کله ناکله خپل غم په نشو بدلوي او ځان پرې تسکینوي. په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکیانو د قاتل امریکایي عسکر مدافع وکیل جان هنري دا خبره نه مني چې عسکر د شرابو، زیاتې غوسې یا سترس او کورنیو ستونزو تر اغېز لاندې دا عمل ترسره کړی دی. د هنري په وینا د عسکر کورنۍ وایي دوی د هغه د شرابو څښلو په عادت نه دي خبر او کومه ستونزه یې نه درلوده. مدافع وکیل وایي دا امریکایي عسکر درې ځله عراق ته استول شوی و، او په کومې شپې چې په پنجوایي کې د قتل عمل سرته ورساوه، د ورځې خپل ملګری عسکر وکوت چې پښه یې د ماین په چاودنه کې پرې شوه. امریکایي عسکر له افغانستان څخه کویټ ته او له هغه ځایه د امریکا د ارکنساس ایالت یو پوځي زندان ته انتقال شوی دی. امریکایي عسکرو ته د ویتنام په جګړې کې د شرابو د څښلو او د نشه یي موادو د استعمال اجازه وه، خو چې کله عسکر بیرته وطن ته ستانه شول، اکثر کسان یې په نشه یي موادو محتاط شوي ول. پوځ په 1991 کال کې پالیسي بدله کړه او د نشه یي موادو استعمال یې بند کړ. اسوشیټډ پرس اژانس لیکي امریکایي عسکر چې افغانستان ته استول کیږي د شرابو او نشه یي موادو د انتقال اجازه نه لري، خو په لرې پرتو سیمو کې بهراني عسکر په چرسو هم روږدي کیږي، او دا ځکه چې چرس په افغانستان کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. اژانس زیاتوي د افغانستان په ملي پوځ کې د نشه یي موادو استعمال ستره ستونزه ده. امریکایي عسکر ورباندې روږدي شوي او له افغانانو سره یې په ګډه استعمالوي.
په جرمنی کې له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم اکثر جرمنیان له افغانستانه د جرمني ځواکونو د ژر وتلو غوښتونکي دي. د نظر پوښتنې نتیجه ښیي چې په سلو کې څه باندې 50 جرمنیان په افغانستان کې تر ټاکلي وخت یو کال د مخه د خپلو پوځیانو د وتلو ملاتړ کوي. یوازې څه کم 10% جرمنیانو ویلي چې باید د دغه هیواد پوځیان تر ټاکلي وخت پورې په افغانستان کې ایسار شي. د دې نظر پوښتنې نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
له یوې نظر پوښتنې سره سم چې نتیجې د جمعې په ورځ خپرې شوې د جرمني د خلکو اکثریت له افغانستان د خپلو پوځیانو د ژر وتلو غوښتونکي دي. د جرمني د دولتي راډیو تلویزیون له لورې په خپره شوې سروې کې ویل شوي چې په سلو کې 50 جرمنیان د دې پلویان دي چې په 2014 میلادي کال کې تر ټاکلې مودې مخکې د جرمني پوځیان له افغانستانه ووځي. یوازې په سلو کې 26 پوښتل شویو جرمنیانو ویلي چې د دغه هیواد د صدر اعظم انګیلا مرکل حکومت باید له مهالویش سره سم د 2014 کال تر پایه پورې انتظار وباسي. د دې نظر پوښتنې د نتیجو تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت تر ټاکلي وخت یو کال د مخه یعنی په 2014 میلادي کال کې افغانانو ته وسپارل شي. د چهارشنبې په ورځ د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د افغانستان د سفر په مهال ژمنه وکړه چې هیواد به تر 2014 میلادي کال مخکې له افغانستان خپل ځواکونه ونه باسي. د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د پرتګال په لیسبون کې د ناتو مشرانو په خپل غونډه کې پریکړه کړې و چې د 2014 کال تر پایه به ناتو خپل عسکر له افغانستانه وباسي او تر هغه وخته به د امنیتي چارو مسؤلیتونه په تدریجي ډول افغانانو ته وسپاري. د ناتو مشرانو دغه راز پریکړه کړې چې دوی به د محاربوي رول پر ځای حمایوي رول ته پام زیات کړي او د دې ترڅنګ به هڅه وکړي چې افغانستان ته د زیاتو روزونکو د لیږلو په وسیله د افغان پولیسو او ملي اردو د ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړي.
نوې ورځ نوې کال د زرغونې دو سمسورې دو او پخلاینې فصل. آزادی رادیو تاسو ته د نوی کال مبارکي وایي. د آزادی رادیو په ځانګړو او نوروزی خبرونو خپل نوی کال ونمانځي او د آزادی رادیو د کال شخصیت سره آشنا شي. هر ورځ مو نوروز او نوی کال مو بختور.
آزادی رادیو په منځني سپد ولش پرنیوي په ټول افغانستان کې اوري او آزادی رادیو د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com او یا www.azadiradio.org. د آزادی رادیو په انټرنیټ پانه کې تاسو مرکې هم اوریدلی شئ. یو شمېر رپورټونو ته هم غوږ نیولی شئ او متن د رپورټونو هم د آزادی رادیو په ویب پانه کې شته. اونیس پروګرامونه مو هم د آزادی رادیو په ویب پانه کې اوریدلی شئ. اوس په ورشو کابل ته د کابل د ورځپاڼو پاڼې به واړو. دغه ورځپاڼو نن د افغانستان کوم مسایل څېړلي دي؟ حمید محمد کتنه ورته کوي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ځنډ په لاملونو او په دې اړه په سرګن شو غبرګونونو بحثونه کړي. ملي باور نه دولتي رسپانو په خپل لومړي مخ کې د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په اړه چې پکې د سولې د خبرو د ځنډ اعلان شوی د سپینې ماڼۍ غبرګون راغسته. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې طالبانو له افغان دولت سره مخامخ خبرې رد کړي، خو سپینې ماڼۍ بیا وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. پښپانه لیکلی چې طالبانو د خبرو د ځنډولو لپاره یو بل دلیل دا وړاندې کړی چې امریکا د سولې د خبرو لپاره سرګند دریځ نه لري او خپل شرطونه بدلوي. خو پښپانه لیکي چې سپینې ماڼۍ د طالبانو دا ادعا هم رد کړې او ویلې ده چې د دوی په شرایطو کې کوم بدلون نه دی راغلی. پښپانه لیکلی سپینې ماڼۍ وایي چې د دوی اساسي شرایط دا دي چې طالبان له جګړې لاس واخلي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او نړیوال تروریزم وغندي. خدمتګر ندلو تر رسپانه بیا په دې مسلې بحث کړي. کله طالبانو سره د جوړجاړې امکانات لمنځه ځي نو له نورو لارو بریا څومره ممکنه ده. رسپانه لیکلی چې د طالبانو لخوا د خبرو ځنډیدل په حقیقت کې ناټو او افغان دولت د دوی په وړاندې جګړې او د بری لپاره شمنتیا ته رابولي. رسپانه لیکلی چې د امریکا په مشرۍ د درې څلوېښتو هیوادونو د ائتلاف لپاره پر طالبانو جمع پاکستان بری هیڅکله ناشونې نه ښکاري. خو رسپانه لیکي چې د جګړې په اړه واقعیتونو ته وکتلی شي نو د دوی د ګونډه کېدو شونتیا هم له امکانه لرې نه ده. پروسپانه لیکلی چې په دې ناببره جګړه کې تکتیکي تیروتنو او ناغیړیو طالبانو ته د مقاومت زمینه برابر کړې او هیڅکله هم داسې نه دي شوي چې ناټو د خپلو برتریو کار اغېستې وي. محور نه دلته پروسپانه بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل په امکاناتو بحث کړی او لیکلی چې طالبان تیار دي که غوښتنې ومنل شي خبرې له سره پیل کړي. پروسپانه د دې ډلې د یو وان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلی چې که امریکا د زندانیانو د تبادله او په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانیستلو لپاره چې د دوی دوه
اساسي غوښتنې دي مثبت ځواب ورکړي، نو ممکن دا خبرې له سره پیل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې به د افغانستان په وړاندې د امریکا په سیاست کې د یو بشپړ او ژور بدلون غوښتنه کړې. ورځپاڼې لیکلي که امریکا په افغانستان کې خپل حضور ته په داسې حال کې دوام ورکړي چې هره ورځ د بېګناه خلکو په وینو لاسونه سره وي، له طالبانو سره د تفاهم بهیر شنډ او ناکام شي، او له افغان مشرانو سره اختلافات دوام وکړي، نو پایله به ماتې وي. خو هېواد دولتي ورځپاڼې وسلوالو مخالفینو ته سپارښتنه کړې چې نور دې په دې بې وسه ولس زړه وخوږوي او د جګړې د لاس په سر شي. ورځپاڼې لیکلي چې افغانان له ډېرو کلونو راهیسې د سولې په هیله ژوند کوي او اوس وخت دی چې د دوی دغو هیلو ته مثبت ځواب ورکړی شي. ورځپاڼې وسلوال مخالفین هڅولی چې ځانونه د هېواد د دښمنانو له غېږې بهر کړي او پرې نږدي چې د دوی د اهدافو لپاره افغانان قرباني شي.
دا ساجی رادیو په روانه خبرونه کې مو له خبرونو وروسته راپورټ ترلاسه کړو. ولسمشر حامد کرزی پرون د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ له یو شمېر استوګنو سره وکتل. د هغه کسانو چې د دوی خپل خپلوان د تیر یکشنبې په شپه د یو امریکایي عسکر له لوري وژل شوي وو. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په دې ارتباط څرګندونې کړې دي، خو دغه اوریدونکو نور څه ویلي دي؟ د څو کسانو څرګندونې اورو.
تاسو لا پیغامونه نه
زله دی راوته په خطا ته زحمت تر کومه. موږ په روزګان ولایت کې ډیر ځوانان بیکار او بې کسبه ګرځي، نو غواړي چې اردو ته ولاړ شي. خو متاسفانه چې موږ په ترینکوټ کې د اردو وسایل نه لرو، مثلا لکه طیاره، او کله نا کله د دغو ځوانانو ژوند په خطر کې چې په موټر کې ځي و کندهار ته راجات کوي. نو زما دا پیغام، زما هیله دا ده چې ضرور یې تاسې نشر کړئ چې زموږ په ترینکوټ کې باید د اردو دپاره یو څه تیاري مایري، مثلا هغه سربازان چې ځي اردو ته باید په تیاره کې ولاړ شي.
د کندهار د پیښې په باره کې، د دې پیښې هغه جنایت لومړی باید په هغو خلکو باندې واچوي چې د ای ټي ایم اسناد امضا کړي، چې هغوی ته اداره ورکړي، اجازه ورکړي په افغانستان کې عملیاتو کې او خپل سری عملیات او مظلومه خلک ووژني. زه له دغو پخوانیو جهادي مشرانو څخه لکه محقق عبدالرب رسول کیا او داسې ټولو څخه هیله کوم چې په دې پیښه باندې خواشیني څرګنده کړي او هغه وکړي تر څو معلومه شي چې واقعاً دوی د کرام لپاره جنګ کړی، د دین لپاره جنګ کړی.
کوم پارلمان کې زموږ دا منتخب وکیلان ناست یا د زموږ په نامو باندې ناست یا زموږ په وینو باندې لوبې کوي، آیا تاسې د چرخې د محبس پوښتنه کړې ده؟ د بشر په حقوقو کس په نام د بشر حقوق چې د امریکایانو تر حمر لاندې دي، آیا تاسې د بشر حقوق په نامو باندې چې چیرې کار کوئ؟ تاسې د افغانستان د محبسونو پوښتنه کړې ده؟ سره صلیب چې په ځان یو بین المللي سره صلیب بولي، یوه د افغانستان د مظلوم ملت پوښتنه کړې ده؟
دا ساجی رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
امید کمالزی د میدان شار ده. د میدان شار پر استولې سمس کلی کې د کلیو او لسوالیو نایان د ایډز ناروغي په خبرولو کې زیاته ونډه لري، او د نایانو د لاسه په ایډز ناروغي خلک اخته کیږي، ځکه چې نایان لوی چاړې کار اخلي او په هغه باندې د څو خلکو سرونه کموي. د وی په دې برخه کې عامه پوهاوی ته اړتیا شته. شاهد الله صافی له لغمان پر استولې سمس کلی کې په لغمان کې د کلګوش په سیمه کې د برق د بند د بنسټ ډبره کې شودل سو، خو کار پرې لا پیل شوی هم نه دی. جانان له هلمند پر استولې سمس کلی کې د هغه بندیانو د اعتصاب رپورت چې پرون د ازادي راډیو له خوا خپور شو، هلمندیان ډیر خوشاله کړل. په یو بل سمس کې واوریدونکو چې خپل نوم نه یاد کړی لیکي، د پخمان په ولسوالۍ کې د یو کیلوګرام د یو کیلو ګاز بیه 110 افغانۍ ته ورسیده. لوګر یا وسمس راغلی دی چې اوریدونکو یې خپل نوم نه دی لیکلی دی. لیکي په لوګر ولایت کې څو ورځې راهیسې موټر سایکل چلولو باندې بندیز لګېدلی دی او دا بندیز په دې نامه لګېدلی چې طالبان له موټر سایکلو استفاده کوي. دی بیا وړاندې لیکي خلک له دې بندیز سره له ستونزو سره مخامخ شوي دي، خصوصا غریبان له ستونزو سره مخامخ شوي دي ځکه چې شتمن خاص هم موټر لري. دا ساجی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا در ژوند شتمنی اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د ساجی رادیو د یو شمېر اوریدونکو روغتیاي پوښتنو ته ځواب وایي. همدارس مو په پاکستان کې د ډیر افغان مهاجرینو له ستونزو خبرو او د سپورت له نړۍ دا خبر دغه اوس لرو چې ټاکل شوی د سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کاناډا له ټیم سره مسابقه وکړي. په متحده عرب اماراتو کې د لوبي د شلو ورونو د نړیوال جام دغه غوراوی لپاره تر سره کیږي. اوس لاس پجې او دیش تخیر د لندو خبرونو بخره رسیدلای دی. معصوم میوند اوروي.
د هغه امریکایي پوځونو اعلان سو چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ولسي وګړي وژلي وه. دا کس رابرټ بیلز نومیږي، 38 کاله عمر لري او یو ولس کالی په پوځ کې تیر کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکا په متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې د امریکایي پوځي د ډلهییزي وژنې په څېړنو کې پوره همکاري نه کوي. افغان او امریکایي ولسمشرانو په 2013 کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د تلیفون له لارې خبرې کړې. دواړو مشرانو منلی چې په 2013 کال کې به افغان ځواکونه د جنګي عملیاتو مسؤول وي او امریکایي پوځیان به ملاتړ کوي. د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې له هغو هڅو سره د یو ځای شي چې د په سوریا کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالات د عراق له فضا څخه د سوریې ته د ایران بارونکو الوتکو په اړه اندېښنه شوه. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر چینایي مشرانو ته ویلي هیواد یې د ایران د اټومي فعالیتونو د مقابلې لپاره هر ډول انتخاب لري. او جرمني د بلاروس څخه په ټینګه غوښتي هغه دوه کسان د نه ادامه وي چې تیر کال د مینسک په میټرو کې د وژونکو په میچاوتونو په تړاو د اعدام په سزا محکوم شوي دي.
په پاکستان کې ډیر افغان مهاجرین وایي سره لدی چې په دې هیواد کې د اوسېدا قانوني اسناد لري بیا هم د ژوندانه له اساسي سهولتونو بی برخې ساتل کیږي. افغان کډوال چې ډیری یې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ډیر دي پر اړوندو ځایي دولتي ادارو او ملګرو ملتو اعتراض کوي چې د دوی پر روا حقوق یې سترګې پټې کړې دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر کډوالو د څرګندونو له مخې موضوع د ملګرو ملتو له مسؤلانو سره په خپل راستول رپورټ کې شریکه کړې ده.
د خیبر پختونخوا په هریپور او چیر مسیمو کې ډیر افغان مهاجرین شکایت کوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو او د پاکستان دولت یو مخلپا مغرزول یو د دوی پټول ستونزو یې ځانونه کانه کړي. یو شمیر افغان مهاجرینو له سیمې نه د تلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ټول ژوند له ستونزو ډک دی، خو د روغتیا، معارف، امنیت او په ځینې نورو برخو کې چې هر ورځ یې اړتیا پیښیږي پرتو ستونزو نور تر پوزې راوستي. محمد آغا یو له هغو افغان مهاجرینو دی چې د پاکستان دولت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مرسته د کډوالۍ قانوني اسناد ورکړي. دی وایي څه موده وړاندې په اسلام آباد کې د جاپان سفیر د کډوالو د ستونزو د معلومولو او له هغوی سره د مرستې په هدف دې سیمې ته ورغلی و، خو شکایت کوي چې د پاکستان هغو ادارو چې له کډوالو سره بهرنۍ مرستې څاري او لګوي په اصطلاح د لاس پر ځای په پښو پټۍ ورکېښودي.
موږ دا مشکلات ورته بیان کړل چې مقصد مشکلات دي، معلومین نه لرو، یوم نه پورته دا ټول پیسونه په هر یو اته سوه وسو زرو دوه اندازې ته پیسونه دي موږ نه اخلي. بل مشکلات موږ د شبخانو ورته وویل چې ډاکټران نه لرو، توایم کمزور دی. د بیخي د پاکستان د حکومت ګټه پکې نه وه، هغه شی بیخي منظور نه تو. کوم یو چې د پاکستان د حکومت ګټه پکې وه لکه کوکولاده مکتبونه جوړ کړو، کوټې موږ آباد کړې، هغه تر موږ څومره احتیاجات نه درلودل.
د محمد امین په نوم یو بل افغان مهاجر بیا شکایت کوي چې د هریپور د کمپونو په ښوونځیو کې چې د ملګرو ملتونو او د بی فیر مرستندوی ادارې لخوا تمویلیږي، د افغانستان د معارف وزارت برعکس یو بیل نصاب تدریسیږي.
د پاکستان هغه شخصیتونه زمونږ په ماشومانو باندې راپیژني. دلته مثلا علامه اقبال څوک د برستغیر کمزې د پاکستان
څه وخت را پیدا شو، یعنی هغه خپل د تاج ملک ماشومانو باندې په انګلیسي مضمون کې را زده کوي یا په اردو کې همداسې را زده کوي.
نوموړی د روغتیایي اسانتیاو په باب وایي د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په کمپونو کې ځینې کلینیکونه چې بی ایچ یو یې بولي جوړې کړي، خو ادعا کوي چې سهولیات پکې په نشت شمار دي.
پنځوس روپۍ فیس ده مثلا، هغه دوا در ترکی چې دا د پنځوس روپو قیمت ولري، داسې نشته چې هغه د چا هغه ناروغي سیستم ته وګوري. بل عمده ستونزه دا ده د دې هغه سټیج پوري، مثلا شل نفر دوی کارتونه ټولوي د مریضانو، څوک چې بیا جدي ستونزې هم ولري هغه بیا هغه کارتونه ورته ورکوي چې زه وخت ختم شو.
په اسلام آباد کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار کډوالو ته ورپېښې ځینې ستونزې مني، خو ملامتیا یې د نړیوالو پر اوږو ورچوي. د دې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل،
په هریپور یا د پاکستان په هر علاقه کې چې کمپونه دي، یو این ایچ سی آر هلته فری روغتیا سهولتونه ورکوي، او کم داسې سهولتونه چې دغه دپاره فیس لازمي دی پنځوس د لس روپو پورې فیس اخیستل کېږي. کیدلی سي چې کله کله د فنډس د کمی د وجه دوایانې کمې سي، خو بیا هم زه به خپل چې کوم زموږ پېښور دفتر دی د هغه په لارې د هریپور مینجمنټ ته دا شکایتونه ور ورسوم. نو ستاسو ډېره مهرباني چې داسې ډېر اهم مسله مې زموږ په پام کې راوستله.
سره له دې چې په تېرو لسو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي او یو زیات شمیر کمپونه تړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د معلوماتو له مخې لا هم په دې هیواد کې اتیا کمپونه پرانستي دي چې ډېری یې په خیبر پختونخوا کې دي. افغان مهاجرین په افغانستان کې امنیتي ستونزې هیواد ته د بیرته نه ستنېدا یوازینی علت ګڼي او له پاکستان او نړیوالو مرستندویو ادارو څخه غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من
کلاج ما تا دور هم تو فکر اکی چیزه دمی آزانه بولو خرمه بکنم.
آزادی رادیو دا کال پلومره ورز دا دیر لسوا نویم کال شخصیت در پیشنی سترگ پلار وسی زمگ وادا دا کال پلومره ورز.
روختیا تر شون شتمنی پروگرام فریده هوت سیفی وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د ازادۍ رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته ښه راغلی. په دې پروګرام کې زه فریده هوډ سیفی له ډاکټر عثمان پوپل سره استډیو کې مستاسو پوښتنو ته به ډاکټر عثمان پوپل چې په ډنمارک کې متخصص ډاکټر دی، افغان ډاکټر دی، تاسو ته به ځوابونه درکوي. البته په دغه سو پروګرامونو کې لکه څنګه چې مو په تیرو خپرونو کې واورېدل، هڅه کوو ستاسو بېلابېلو پوښتنو ته چې له ډېرې مودې جواب پاتې دي ځواب ووایو، یعنی ځانګړې مشخصه موضوع نه لرو، فقط په هغه موضوعاتو باندې چې تاسو پوښتنې کړې دي ځوابونه به واورئ. یو اوریدونکي د وینې د کموالي په اړه پوښتنه کړې ده، یو د زیړي په اړه یې پوښتنه کړې، او یو اوریدونکي دا پوښتنه کړې ده چې وایي که یوه ښځه د شکرې په ناروغۍ باندې اخته وي، یعنی ډیابېټس ولري، او هغه ماشوم یې په نسي وي چې دغه ماشوم به هم د مرض ولري، او که څنګه. په دې باره ډاکټر صاحب عثمان پوپل خبرې کوي. ډاکټر صاحب پوپل ډېر راغلی.
ډېره مننه فریده جانې، زه هم تاسو ته او خپلو ټولو اورېدونکو ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
یو خبره زه غواړم تاسو ته ګوري، هوا ډېره یخه ده د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه. د ازادۍ راډیو د راپورونه چې راځي زموږ خبریالان ځي بېلابېلو سیمو ته، د دغه یخې هوا له امله د ناروغانو د پتیره په ماشومانو کې وایي چې دغه موسمي ناروغۍ ډېرې زیاتې شوې دي، او ځینو ځایونو کې حتی د ماشومانو او د لویانو د مرګ سبب شوې دي. په دې باندې ازادي راډیو بېلابېل پروګرامونه لرل په ډول ډول ناروغیو باندې چې په د یخې هوا کې په دې باندې خبرې شوې. خو د نن په پروګرام په سر کې د مخه تر دې چې دا نور مسایل را شروع کړو، زه غواړم فقط د یو ډاکټر په توګه باندې تاسو یو څو لنډې سپارښتنې ووایئ چې هغه ډېرې مهمې وي چې په یخې هوا کې باید په نظر کې ونیول شي په تیره د ماشومانو په برخه کې. هغې نه وروسته به بیا راشو نور مسایل ته.
مننه. فریدی جان مګر تاسو پیږی چې اوس هوا ډېره یخه شوې ده او اکثره خلک هلته اقتصادي مشکلات لري او ډېر زیاتې چې په یو اتاق کې ژوند کوي یا یو اتاق کې
د ګرمولو وسایل نشته کنه
بله د اقتصادي مسایل نه دا یا خلاص ډول یو څو مشورې دي چې موږ د دوستانو ته ورکوو که امکانات ولري دغه د عدمي استفاده وکړي مثلا ډېر مهمه ده چې دا دوی باید دغه اتاق کې چې مشترک ډول اوسېږي د دې اتاق هوا تبدیله کړي اقلا په ورځ کې دوه درې ځلې د لس دقیقو یا پنځلس دقیقو لپاره که د هوا تبدیله شي نو د تازه هوا اتاق ته راځي او په دې ډول دغه میکروبونه چې په دې اتاق کې دي دا هم انتقال کوي یا بیرون کوي یا دا ډېر مؤثره تومي کې خصوصا کله چې د سار له مخې ناخوږو پورته کېږي باید اقلا د اتاق هوا باید تبدیله شي.
ډېر ځله داسې کېږي ډاکټر صاحب چې مثلا خلک امکانات کم لري کنه نو بیا کړکیګانو ته پلاستیکونه وهي او مثلا دروازو ته ډېرې ډبلې پردې نیسي نو بیا دې کې خو به مشکلې وي چې د هوا تبدیل شي.
که موږ تاسو دغه نرخ مقایسه کړو د یو لیتر د پټرولو یا د ګاز نرخ د یو مریضي سره مقایسه کړو فکر کوم دا به ډېر ورته ارزانه تمام شي که یو مریض له مریضۍ نه نجات واخلي. او مثلا په دغه اتاق کې یا کور کې که یو نفر ټوخیږي باید خپلې خولې ته خپل لاس ونیسي او ډېر ښه دی او جسمال ونیسي او چې دې لپاره چې دغه هر وارې موږ تاسو ټوخیږي یا پرنجېږو دغه په میلیونه او دا میکروبونه زموږ تاسو په وجود کې چې دي دا نورو ته انتقالیږي هماغه لباس سره تماس نیسي او یا مثلا د غذایي موادو باندې سریښېږي او په دې ډول هغه بېرته زموږ وجود ته داخلیږي او دا ډېر د مرض د انتشار سبب کېږي. نو په دې ډول کله چې پرنجېږي یا ټوخی کوي باید لاس چلیته ونیسي یا تیکه چې د سمارټ څخه استفاده وکړو او همدارنګه خپل اقلا د لاسونه په منظم ډول پرېمینځو او مثلا که یو ماشوم یا لوی شخصی ریزش کړی وي پزې باندې وي نو ډېره ساده ده چې دغه اوبه جوش کړي په خپل اتاق کې وي او هماغه بخار چې دوی انشاق کوي یا تېروي هغه ډېر ورته فایده کوي پزې خلاصېږي او تنفس یې ښه کېږي. او ډېر مهم ده چې دغه بعد موسمي ناروغۍ دا په ټوله دنیا کې پیدا کېږي دا تنها په افغانستان کې نه دي عادي ریزش دوه درې ورځې پورې ښه کېږي که دوه درې ورځې پورې مثلا نشور بیا و چه فقط ماشون دوام داره تبه دلوده یا توخه دلوده نکی گی چه دا سینه بغل سی نو پا در دول دختر که مراجعه و که دا به دیر خیلی و یا و شاید چه دیر زیاد زیاد مهم ده موگه که خصوصا اطراف که چه ماشون تبه و که بیای نو خه ماکن تلی و تیکو بانده چه وای سینه خراب کنه سی چه شو نشی
یا پلاستیک هم ورتکی دی دکتر سیب خیلی و زیاد آگه زیاد رواخلی داسه خی په سینا ورته کاګل کې واسلین سره
هغه هغه په واټه ته چې په پلاستیک په سینې کې کې دی هغه دی ور کې چوي خوري مقاومت زیات شي نو هغه ضرونه ده چې هغه ماشوم ماکم به تړي ځکه هغه سینې لا هم بندې کې او نفس نشي استلای او تکلیف هم هم بیا تیږي. او دا ډېر دغه عادي خبره چې زما په نظر کې اوس راتللې او بل غذایي مواد کوشش وکړي چې خوری ډېر زیاد جوش ورنه که مثلا بعد دوستان دی صحابه چیز پخوی نو آقا دست میگی چه چه طول آقا ویتامینونه میتامینونه پا جوش و بوکلار که باید آقا کنا دی اشنه شهن خوری نو پا ده حساب بانده دقا شهن دی چی دی باید که توجه ها که نور خود زمان فکر کنو
من نه کوم ودان ډیر خوټو کوم پام کړو
ما دا ډوره خېلګ ما تیری کنه تقریبا دو میاشت دو نیم میاشت وتلې نو دا شي څه زړه خو بنلې
په خېلې ماتې دي نو چې ماتې دي ډاکټر ته تلې ډاکټر کتلې دي چې اډو کې دې مات دې کس چل دي
نه اډو کې مات دي اپریشن سوي دي دوه دی اپریشن سوي دی او پوند را کرام وي چې دا پوند باندې نه شي ګرځي په دې بل خپل باندې ګرځي دی شي او هم دا رنګلګ زرا هغه ملرم دا بیماری مې سده غون تلرم کنه تقریبا ډاکټر دې خبر کړي دې مې شو دوی را کړي او هغه وځه د شپږم میاشتې ته هغه څه لري لای نه شم کنه ګولۍ هم دې سفرما دې ګولې کې یو لیمټروجین دی بل پروکسیټین 10 ملي ګرام دی او لیمټریټین چې دی هغه 50 ملي ګرام دی
ها ډاکټر صاحب عثمان بل ګروسته درته جواب وی لاند جواب درته وی خو یو زیر در کوم چې دغه په روحي عصبي ناروغیو باندې پراتلونکو خبرونه کې مفصل خبري کو د ناروغیو کې اکثرا نمداسي چې میاشت میاشت ډاکټران وی چې دواګانې باید خوړې شي او د ډاکټر په مشورې پرې دی ګروسته به ډاکټر صاحب دې نور رڼام وشي
ما تقریبا 3 میاشتې راغلی و کنه اوس ډاکټرانو کې خړې دی او بل دا دی چې دغه خپله د ځونی میاشتې کې پروتي مند کې
کنه ها
بعضی ډاکټران وی ګرځا بعضی وی مګرځا دا دوه وجې دي
ڈاکٹر صاحب عثمان بدر تھے
ڈاکٹر صاحب داسا بھی نہ رہے وہ تو چی دے اچھا کام دا ڈپریشن لری دا منی لری چی شر دل یا دو نہ کہ ما کہ دے کہ پھر تر وکر
تو ڈاکٹر صاحب وے دچ دت د دومر میاشت میاشت د پاره دوا خوری او توی چ ز اسبی ناروغی لرم سنگ و ناروغی لری ڈاکٹر صاحب وے تمت وے و یو دو نہ خ
ویرا غند را بنی را زویرا
خویرا لری خان زایتی لری
دا یو چ دی پیات مهم د دوی لری چ دواله په خیا مل اتکلی دی دغه کې یو چ د چ دی د زخم به پیدا کې دو څو خجلګری وشي نو فکر کوم دا به ډیر ګرځېدلی یم چې دماغ دا ورور زما اشاره ده چې همیشه دا په یو رقم بل رقم سره به خپل پوزیشن تغییر ورکړي مثلا کیمی یا د تککونو په واسطه ودرېږي عقلا حرکت باید وکړي دوامدار په بستر کې پروت نه وي چې خدا نه خواسته د بستر زخم ورته پیدا نه شي او که چې پودر موډر په کور کې انشاءالله حتمي پیدا کیږي چې هغه منطقي چې د امکانات کې زیات موجود وي هغه پودر ووایي چې هغه داسې وچ وساتي او کله چې مثلا ځان ویندي همیشه باید ځان ډېر ښه وچ کړي چې هغه مرتوب نه شي چې د زخم د بستر ورته پیدا نه شي دا فکر کوم نور به یا هغه ډاکتران چې دی د لایې تدابیر لامل ولی دی ستودي د ډاکتران د هغه د خپل کار مخکې او د عصبي ناروغۍ په ارتباط دا لکه چې ویلی وایي چې ترس سره منځایتي دغه ورور دا دواګانې خو ټولې دواګانې چې سړی خوري دا ذره له وجې د څه فایده لري تر څنګ نقصونه هم لري باید توازن په مابین د ګټې او نقص کې وي نو دا دوا چې تا خوړلې ده په هماغه اندازه باندې ته دوام ورکوه چې تا طبیعت صاف ساتي او ورزن او کنټرول هماغه عصبي ډاکترانو سره چې امکانات پیدا کړو سره وایي که
یعنی دا د ډاکټر پورې اړه لري چې کله ورته وایي چې دوا کمه کوي یا پرې دی نه راډیو د لارې نه به سخت یې چې دا ونشي
لاغه جا چې د پوسم د درې دواوې خلل درې دواوې سبا په نظر باندې دوام دی اوس ورکې اما ښه دا ده چې د درې دوا په یوازې یوه دوا واخلي هغه دوز اندازه کافي اندازه وي
اتمن به د خپل ډاکټر سره مشوره وکي او د ته به مشوره ورکي ان شاء الله چې ام به جسم خوشي او ام به روح خوشي دواړه به رو رمټ پشي خې به ام خې او به موږ ته ټلیفون وکي او موږ به خوشحال کی
مو په خور کې یو مریض ده دیغه دیوینه په کمبود باندې اخته ده کله چې دا مریض دیوینه کمبود دا کمخونی زیات شي په دې وخت کې چې پولیس ټیسټ وکړي دیغه سی وی مثبت راوځي چې کله بیا دیوینه لپاره د پر کول لپاره دوا ورته ورکو دا سی وی ډیر د منفي شي نو ډاکټر صاحب نو خوښ تر دې بار کې موږ ته معلومات راکړي چې دا د مریض بار کې موږ څنګه شالو کو
خنو دا د ډاکټر صاحب عثمان ستا پښتنه واوري دا ډاکټر صاحب
سی وی ویل لکه چې
نو اچ سی وی
ورته دا اچ سی وی دا یو پاسته جمله ده چې د هپاتایټس سی وایروس وایي او وایروس خپل یو میکروب چې موږ تاسو موږ هغه په سترګو باندې نه وینو او کله چې هغه وجود ته داخل شي جګر کې د مرض سبب ګرځي په مجموع کې دا وایروسونه چې جګر په مرض باندې اخته کوي دا درې اته پنځه ډوله دي چې دا یو ته هپاتایټس ای وایي یو ته بی وایي او ته سی وایي او دیو انستا چې هغه دغه وقات ډیر کم پیدا کیږي او د دې ته اچو چې وو د فامیل کې د مېرمنې ده دا د هپاتایټس سی لري دا اچ سی وی یعنی هپاتایټس سی
دغه څنګه شې دی ډاکټر صاحب کله زړه ته توضیح کوي مثلا خلکو ډیر زیات رادیو د لارې نه په روغتیا پروګرام کې اوریدلې هپاتایټس بی یا د تور زیړی په اړه کې اوریدلې ډیر زیات خو دغه خبره چې تاسو وکړه په دې اکله خای خلکو لګ معلومات اوریدلې یا ویلې خلک چې اوریدونکو په دې باندې پوښي
بله دا خو ورته مطلق دا د هپاتایټس سی باندې په خبرې
او زه کډیر لوی بحث دی امکان نشته چې
بله دا دې بحث اصلا دا یو مکروب چې وجود داخلي کې تر هغه انسان د انسان بدن ته داخليږي مثلا دی ویل لاره داخليږي کله چې 14 نفر مشترک تی یو پیچکاری څخه استفاده کوي یا مثلا کله چې بعضی خلک دي چې مریض وي وینه واخلي هغه وینه چې اخیستی وي هغه په دغه وینه کې دغه میکروب موجود وي د هغه شخص له وینې څخه دموږ تاسې بیا د نارمال شخص وینې ته انتقال کوي اکثره دغه نشیانو په ډېران چې دي مشترک استن استفاده کوي یا چې په دمرض باندې اخته وي او بالاخره بیا له هغه استفاده وي کې امکان لري چې دنه انتقال وکړي او ډېر کم ډېر کم واقعاتی که ده جنسی لاره هم انتقال کنی چه ده هم دیر مهمه ده چه باید سلاح محافظت کنی چه نورو تا انتقالونه که ده کورونه نورو بله تا او پا دیر و نادر واقعاتی که دیر و کم واقعاتی که ده مور سخه ماشون پا کنی چه ماشون پا گیره کنی امکال ده انتقال بکنی او بعد وقت اصلا تی بی پرسنل چوک چه سروکار داری دستان و سره دیدی سران انتقال کنی مثلا اخبال یا نفر استن چخه در تی بی پرسنل یا دکتر یا نرس در استن پلاس بندی لگی او آقای منتنشی او در میکروبی وجود در
نو دکتر سیب اوس مثلا دیر آوریدون که دو آوریدل چه در هپاتایتیس سی چه تاسو خودو یا ایچ سی وی چه تاسو خودو در تاسو ویلی چه مثلا یو مشترک سرنج نه استفاده کړی یو پیچکاری سو کسانو ته شوی نور لارې تاسو خودلې چې امکان لري نو کېدی شي مثلا زه دا اورم یا یو بل څوک دا اوري ځان سره فکر کوي چې او ولا ماغزي کې کلی کې پیچکاری کړی نو څه خبر چې هغه سړی به دا پیچکاری چې کوله دا یو سرنج نه به ګټه اغسی یا نه یې چې مثلا د سړی سر جوړا وو کېدی شي چې چړې مثلا زما په سرم والی یو بل ته استفاده کړی او تشویش پیدا کیږي کنه نو د دې نه خې سدي چې مثلا یو څوک فرزند دغه میکرو دغه ویروس بدن کې وی نو بیا دا څنګه خلری څنګه پوښی چې
کله چې دغه میکروب زموږ په بدن ته داخل شي دا یو دوره لري یو میاشت نه تر شپږ میاشت پورې هیڅ سړی څه شي احساس نه کوي اکثره خلک ډېر بېخي له یاده وتلي وي چې دا د درستنې نه استفاده کړې ده چې دغه دورې ته انکوبیشن پیریډ په ډاکټري کې وایي یعنې دغه دوره ده چې کله وجود په بدن کې میکرو په بدن کې داخل شي تر هغو چې هغه نښې میخانې پیدا کوي د یوې نه تر شپږ میاشتې نیسي په اوله مرحله کې مریض اشتها خرابیږي د زړه بدي ورته پیدا کیږي د عضلاتو بندونو درد ورته پیدا کیږي لږ تبم لري کله وي کله نه وي او وروسته بیا په مراحل چې پیشرفته مراحل کې زیړی کوي سترګې زیړې کیږي مثلا پوستکی زیړ کیږي ډاک بتیازې سپین رنګ لري او خالي بتیازې تور رنګ لري دا ټول د زیړې نښې نښانې دي او کله چې په حالات او کله کله مریضان درد لري په خېټه کې خصوصا په خې خوا کې چې دلته جګر پروت ده په دغه کې لږ درد احساسوي او اکثره د دغه هپاتایتس سي ناروغان چې دي ډېر زیات دي چې خپل فکېږي امکان لري چې ښه شي دا نور په بل شي باندې تبدیل نه شي اما په بعضې واقعاتو کې دغه مزمن کېږي یعنې دغه دوامداره مریضي ورته پیدا کېږي په وجود کې وي او دا نورو ته انتقال کوي او د جګر د ناروغیو د سبب ګرځي دغه نښې میخانې چې په دغه کې وجود او متاسفانه دغه هپاتایتس سي واکسین چې دا ویروس چې دا کوم واکسین نه لري او مګر تداوی لري او تداوی فقط په دبل کو کې خود چلد ساعتو لپاره دوه رقم دواګان ورکوي او اکثره واقعات کې تکیږي د اکثره واقعات ډیر ښه نتیجه ورکوي او دا باید وي چې دا هپاتایتس سي چې دا د خطر لا هپاتایتس بي او ان ډیر کم ده او په د لاس مریضانو کې تقریبا او و مریض فکیږي او بعد دې چې حالت پیشرفت خرابیږي او هغه کې د دیګار خرابیږي د مریض او د هغه بیا تداوی لکه څه مشکله ده نو دې شاید په کې مهمه چې دا چې دوا شاید مثلا اول وقایه ده چې څنګه په دغه مرض باندې چې هغه شاید چې ما ویره چې زه مرض سبب کیږي د هغه څخه اجتناب بکړو مثلا که یو څوک په دغه مرض باندې اخته وي مثلا یا کم امکان دیگه هم داره چې جنسی لار انتقال بکنه او که دیگه په دو وقتی باید یا کندوم و دیگه شهر نتاق استفاده بشی چه نور رو انتقال بنشید او بل هغه چې کله مرض تشخیص و تشخیص د چیش په واسطه کې تشخیص د په واسطه کې د مثلا یو سنټر ته چې هغه ځکه چې امکانات یې څه فکر نه کوم چې داخل د افغانستان کې دی هغه فقط یو وینه اخلي په وینه کې دغه میکروب په سترګو باندې لیدل کیږي او که دغه میکروب په سترګو باندې ولیدل شي دا په دغه معنا چې دغه اوس په دغه مرض باندې اخته ده او کیږي چې یو بل شی موږ ورته وایو انټي باډي
خبر انتظار مہربانی آزادی ریڈیو خبر ہی لطف
تقریباً او دغه په کله نه د ډاکټر څخه دا وایي یا کار ولر چې ناروغي لکه زیات شي چې کومه یې پکا دي چې کومه دې دې په لاسه خاطر دا وغان دي او وی خو مطلب اصلا نه کوي خل ان باندې تر دې نه او تور دې خاصه فر باندې نه کوي دې نه څه دا دې په جوړ وخت کې جوړ هغه باندې کړ فرض به اندي ابا د کیره چې کومه بیا باندې چې کومه دې ګاټي کوټ ورکو ان باندې بالکل اکثر یې کومه کرم په ورته باندې خاص نه شي کولای ډیره مره باندې د 15 نه مننه
ته استاد پښتنه نه ډیره مننه ډیره خې پښتنه دی وکړي او د زمونږ د پروګرام د موضوع په ارتباط دی پښتنه یو ډیره خې پښتنه دی وکړي او وس رادیو واور ډاکټر صاحب هم درته جواب وایي د پروګرام bale
بخانه غواړم ته چې دا ایس سی بی تداوی ډیره ښه خبره وکړه دا موضوع دی دی
دی باندې بل خبرې وکړي ډاکټر صاحب یو بل اوریدون کې هم دی دا به وخت لو بیا به تاسو دی باندې خبرې وکړي دا د ایس سی بی د تداوی باندې بل کې خبرې وکړي یو بیا به د دوه منی مې کې دا د شکرې بار کې پښتنه کړي
ما یو ور د نه کلام دی هغه د تور زیړی ناروغي لري دا ډیر
ڈاکٹر صاحب لنڈ خبر درته وکي کورم ودان ډیر بخنه غواړو د لینونو ټول شنه دی او وريدونکو پښتنه کوي نشو کولای چې یوازې تاسو پښتنه واخلو او به جواب ورته ونو وي نو سبب بي فېدی نو یو څو دقیقې تاسو قلار رادیو ته وکي دی ډاکټر صاحب خپل خبرو ته ادامه ورکي څلور دقیقې لري ډاکټر صاحب د پروګرام د دې برخې پایته اول د اولی خان چې پښتنه وکړه هپاتایټس بي برخه هغه یو برخه جواب کو او شکر بارکی به بدوه من مای کی خبر وکړه
او ولی خان اور اعظم تاسو سلامونه وړاندې کوم ډیر علمی خبره دی وکړلې اتمی تی بي پرسونل دا د تداوی په مبره کې تا چې له هپاتایټس سی په باز کې نتیجه ورکړي باز کې نتیجه نه ورکړي دا هپاتایټس سی بیا ورسته تقسیم شوی دی په څلور نورو ګروپ باندې ګروپ 1 2 3 4 او سب ګروپ باندې تر چې دا تداوی انټرفیرون او دا بل انټي وایرل دا وګان چې مجلس ته ورکوي دا ډیر زیات موثر دی په دوا ټیپ باندې ټوپ 2 او ټوپ 3 باندې نو په دې حساب باندې دا مریضان چې په دا سب ګروپ د دوا او درې باندې اخته شي دی په دې کې دا پټه چې تداوی ډیر ښه نتیجه ورکوي او هغه سب ګروپ 1 او 4 باندې چې اخته شي اکثره موثریت ډیر کم ده
او دا دا ګل حسن خان هم تقریبا هم د سوړ ته پښتنو کوي چې نه کړن وراره دی هغه په تور زیړی هي پتاي تیس بي باندې اخته دي دم پام دی اړه باندې پښتنو لره ده
فرانسي په تداوي اساس ته ټول پتاي تیس اي بي سي یاو شای ده او دا چې هغه په کومه مرحله کې ده د هپاتایټس سی لږ خطرناک ده نسبت دې ته دا چې په هغه په کومه مرحله کې ده هغه د هغه ډاکټر په قضاوت باندې او معاینات د جګر په معاینات باندې اړه لري مثلا کله دا یو ښه سنټر ته لاړ شي هغه د جګر معاینات ورته کوي باید به وګوري چې د جګر وظایف څه رقم دي ځکه د هر دوا چې دوی اخلي په دغه مرض په مقابل کې دا ښه تاثیر په جګر لري خراب تاثیر په جګر لري
ډاکټر زب تاسو ته خبر وکم دغه د تداوی خبر یو د دواګانی چې تاسو ویل دا ډیر نو ډاکټرانو او د تیبي پرسونل وربني پوي یو خبرې بکې ما ته دا وایي د سفې کیرو کې یو کلیواله خزه مو تاسو د خبرې واره د دې لپاره چې په دغه ناروغي باندې څوک اخته نشي دوه درې عمده ټکی راته وایي یو مثلا کم ټکی سره په پام کې ونیسي چې دا زیړی باندې اخته نشي دواړو ډولونو کې کم شی مهم دی لاند وخت لري ډاکټر
ما در تل اغه شای چې سبب د انتقال دي د مرض کیږي له وسه له ومن څخه یو نور واځه ما ستنه به بغاډ ستنه به نه استفاده نه کوي
ګډ ستنه به خلک استفاده نه کوي یو ستن دی یو کس ته پاره ها دوا
دیواستن دیوا حضره بالا او هغه سنترونه کې مثلا چې مریض وینه تزرات لري چې وینه انتقال کوي هغه سنترونه کې باید دغه امکانات موجود وي چې مخکې لري چې مریض ته وینه ورکړي باید هغه ټیسټ وي که په دغه انټي باډي کې موجود وي هغه ته باید دا شی ورنکړي
ښه که چیرته چاته وینه ته ضرورت وي او موږ وینه ورکو باید هول ځان مطمئن کو چې دا وینه چې ورکو یا وینه چې بل شان اخلو هغه پاکه ده او که نه ده دریم
بله او ما لکه ماکه می چویل بعد وقت به جنسی و مخاربات للار هم انتقالی گی چه واقعی چه کم دی پا در سرات که آقا پقانو یا کندبون اونو باید استفاده بشه
اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو لاره واوري چې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکې یاست لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ورکړي او د موبایل لاره واوري